درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم او لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو یو تازه راپور کې راغلی ل گاونډیو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان ته شل شوی د شکنجه توقيف او د جنسیت پر بنسټ د زورونی له خطر سره مخامخ دي په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما او د ملګرو ملتو د شری حقونو لوی کمشنری په ګډه خبر کړی د یو شپیر ستنو شویو د شکنجه وهلو جالیه اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لمړی لاس روایتونه راخستل شوی دی. راپور د نه سلبش کسانو سره د مرکه پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیان ګالی ډلې شزیون جونی د پخوانی حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بلل شوی دي. په راپور کې هم دراز راغلی دا موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې لمخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونه لیږل شي چې د شکنجې تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمیر افغان رسنه او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غزدوی نیولی دی. افغان خبریال سمی یوسفزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې مولوي غزدوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دینی مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځې بند محکوم کړی دی. یو شمیر نورو رسنیو هم د مولوي غزدوی د نیول کېدو پورونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا د مولوی غزنوی خپلوانو د نوموړي په نیول کېدو څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزنوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړی همداراز د پاکستان د دولت پر ضد انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلې مسافر وړونکو الوتکه ماته ګډي چې نه څلويش کسان پکې سپاره وو د روسیې په لری ختیس تیندا شهر ته نږدې د وی غونډې په لمن کې موندل شوې دي. د روسیې د ویړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې لزای د روسیې د دولتي رسنیو لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاری چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبری آژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لرې ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو په مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچنسک شاره چې د روسیې او چین پر پوله موقعیت لري د تیندا شار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم د هیواد ته د یو ورځنیو او شل اوور سیالیو لپاره سفر وکوي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست په نیمایي کې انګلستان ته ولاړ شي او هلته به درې ټیسټ لوبې وکړي. همداراز د هند او سریلانکا لوبډلې چې د راتلونکي کال د شلو وره نړیوال جام ګډ کوربه توب کوي انګلستان ته به د یو ورځنیو شلو وره سیالیو لپاره سفر وکړي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. لمړی موزه سپات څاروان د دې سات خبرونو ته پام راوړم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د دوی په زندان کې د برېټانیایي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. شاغلی متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبري کولې وویل په زندان کې د برتانیي جوړی ټول بشری حقوقونه خوندي دي او لغپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د برتانیي جوړی د خلاصون مراحل تکمیل شوی نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې 1200 راهیسې په پولي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت وړاندې له برتانیې رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي وو چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلد په نوم واسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد نن چهارشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي، ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه قنصلي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې دغه دوه قنصلي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو قنصلي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 15% وې وبش سلنې تراټیټی شوی دی. له افغانستانه په صادراتو کې انګورو، انار، مڼې او رومیان، او له پاکستانه په وارداتو کې ام، کینو، کیلی او کچالو شامل دي. دغه هوکړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برسیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنځ لاسلیک شوې ده. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې له پیله عملي کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی ده د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیفکوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبرې وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا ش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو. د میکروفون ستاسو د خبرونې درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مونږ هرکلی کوم. د پوهنتونونو په چوکاټ کې د څېړنو په اهمیت غږیږو. علمي څېړنه د پوهنتونونو یو اساسي برخه ده چې د علم او پوهې د پراخېدو، نوښت او حل لارو د موندلو او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډېر اهمیت لري. څېړنې یوازې د معلوماتو راټولول نه دي، بلکې د پوښتنو مطرح کول، د حقایقو سپړل او د موجودو ستونزو لپاره نوي حل لارې موندل دي. په عصري نړۍ کې پوهنتونونه یوازې د تدریس ځایونه نه بلل کېږي، بلکې د څېړنو بنسټونه هم دي. پرمختللي هیوادونه لکه امریکا، جرمني، فرانسه، جاپان، چین او بریتانیا هر کال میلیاردونه ډالر د خپلو پوهنتوني څېړنو لپاره ځانګړي کوي، ځکه دوی پوهیږي چې د هرې علمي څېړنې تر شا ممکن یو ستر اقتصادي، تخنیکی یا ټولنیز بدلون پروت وي. په پوهنتونونو کې څېړنې نه یوازې د استادانو او محصلانو علمي ظرفیت لوړوي، بلکې د